به بنبست رسید و در نهایت به نتیجه ماند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار اووه بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاری په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخت اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شوه. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تېره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه څه نه دي ویلي. داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو پلاوي په استانبول کې او کوربه هیواد هڅه کوي چې دواړه خواوې روغې جوړې ته نږدې کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سه شنبې په ورځ د اقتصادي همکارو یو سازمان ایکو د سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګل کیاو له هواري سره مرستې ته چمتووالی وشود. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکاوه چې باید په سیمه کې د کړکیچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکیان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبان او پاکستان د حکومتونو خبرې پرون په درېیمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې اختلافات باید د سولهییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستانی پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بیا اسناد استوګنو بهرنیانو په تیره بیا د افغان اتباعو پر ضد د پریکنده اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیې ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکاوه چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپور یې ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جوماتونو له لارې دي د بې استاد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 واره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنګلادیش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. او د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنځ یوه مهمه موافقه شوې چې له مخې د چټ جی پی ټي د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت ته خپل جوړښت واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 1500 میلیارد ډالر اټکل کړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې خاندو. تاسو آزادي رادیو اورئ. پاکستان وایي د استانبول خبري ناکامه شوه. یونما وایي په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوي په بیلابیلو برخو کې خلکو ته زیانونه اړولي. افغان ښځې وایي محدودیتونو له روحي فشارونو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
خوست الحمدلله د پروژې پر اتک سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شوې، کاروبار شروع کړو.
د ترکیې د کډوالو اداره وایي په دغه هیواد کې تر دېرش زره ډېر افغان کډوال توقیف دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په ترکیه کې د افغان طالبانو او پاکستان خبرې ناکامه شوې دي. راپورونه وایي چې د ترکیه په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. پاکستاني چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لاره هم ونه موندل شوه. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خبرو ناکامۍ ته په اشاره ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنګ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه رسمن څنې دی ویلي. روټرز خبري اژانس وایي د طالبانو د بهرنیو او دفاع وزارتونو چارواکو د تاریخ تارال د څرګندونو په اړه سمدستي کومه تبصره ونه کړه. روټرز همداراز وایي دواړو هیوادونو د اکتوبر په 19 نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د اوربند پر سر موافقه کړې وه، خو د ترکیې او قطر په منځګړتوب په استانبول کې د خبرو دوهم پړاو ګډې موافقې ته له رسیدو پرته پای ته رسیدلې دي. د افغانستان او پاکستان سرچینو د سه شنبې په ورځ روټرز ته ویلي وو چې دواړه خواوې د خبرو د ناکامۍ پړه پر یو بل اچوي. یو پاکستاني امنیتي چارواکي ویلي طالبان چمتو نه وو چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د کنټرولولو لپاره کومه څرګند ژمنه وکړي. دا هغه واستواله ډله ده چې د پاکستان پر ضد جګړه کوي او اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. په ورته وخت کې یو افغان سرچینې چې د خبرو له بهیر سره بلدتیا لري ویلي خبرې د دې موضوع پر سر له تاوتریخجنو بحثونو وروسته پای ته ورسېدې او د افغان لوري استازو ویلي چې دوی د پاکستانی طالبانو پر کړنو هیڅ کنټرول نه لري. سرچینو د دې له عمله د نوم د نه افشا کېدو غوښتنه کړې چې د موضوع په اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله. تر دې مخکې ملي تلویزیون چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی د سه شنبې په ورځ ویلي و چې د پاکستان ناامني د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي او چې پاکستان باید او بل دا چې پاکستان باید متوازن منطقي او معقول غوښتنې وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولي یونما وایي په افغانستان کې تیر میاشت د دوو ورځو په مخه د انټرنیټ پرې کېدو روغتیایي خدمتونه، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. دغو دوو بنسټونو په لس پخیز راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د انټرنیټي خدمتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستم د نورو نامتناسبو محدودیتونو لګیدو د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي له حق سرغړونه ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یونما وایي تیره میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقونو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغو دوو بنسټونو په یو ګډ لسمخیز راپور کې راغلي چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نلاس رسی ور د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدماتونو د بریکې دوه غیس په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 مخبور شوی لسلو څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوی په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویان جیریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یوه ویډیو پیغام کې چې د دغه بنسټ په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدوارې ښځې چې سخته خونديزي درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لاره نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندۍ پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
I was feeling helpless.
د ملګرو ملتونو شورا او یو نوموویلی تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدمتونه ولې په ټول افغانستان کې پلی شوي وو هیڅ هم نه دی ویلي. په راپور کې راغلی چې د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون لمخه یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سم عمل شي. د بلخ ولایت اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل:
د مای بانکی مختل شده بود، از حالات روزمره کې
بانکی سیستمونه بند شوی وو، خلکو د ورځنۍ خبرونو لپاره ټولنیزو شبکو ته لاسرسي نه درلوده، آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې لزدکلو پاتې شوې. دې کار د اقتصاد زدکلو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغیز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پرې کېدو د خپګان احساس کړ.
چانوزی کې انټرنیټ نه بود، حتی افسردګي گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکو به میرمنې هم وویل:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنیټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنیټ سره تړلی دی، له کار او زده کړې نیولې تر ورځني ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنیټ په پرې کېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي. د طالبانو حکومت د میزان له 8 متر نه هم نیټې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدمتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخ غبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم ونه ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. د انټرنیټ له بیرته وسلېدو وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنۍ چارې له دې امله سختې زیانمنې شوي. همدارنګه د اثارو په راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیروش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د بریتانیا ډیلی میل ورسپانې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د بریتانیایي ځواکونو 9 افغان همکاران یا د هغو د کورنۍ غړي چې په تیر وطن د بریتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو د افشا کېدو له امله اغیزمن شوي وو وشل شوي دي. په راپور کې راغلي له 211 افغانانو څخه چې ورته ویل شوي وو چې معلومات افشا شوي، 9 کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې له امله وشل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
یو شمیر افغانان د برتنوي ځواکونو له لوري د دوی د افغان همکارانو د لیستونو له افشا کېدو وروسته د ځانونو او د خپل کورنۍ په وړاندې د احتمالي خطرونو لپاره سخت اندېښمن دي. داسې مهال چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته د یو شمیر افغانانو د وشل کېدو راپورونه هم ورکول شوي. دوی دا کوي چې خپل یا د کورنۍ نږدې غړي په افغانستان کې ګواښل شوي دي. د برتانوي ځواکونو یو افغان همکار چې نوم یې په دې لیست کې افشا شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله اوس پاکستان ته تللی او هلته هم د جبري ډیپور له ګواښ سره مخ دی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له برتانیا وغوښتل چې ژر یې له دې ځایه وباسي. دی وای پڅو مهمو کټو کې مې په بیلا بیل ولایتونو کې لبرتنوي ځواکونو سره کار کړي. ما ته ایمیل راغله چې تاسو نه هم افشا شوې دي نو په ځان پام کوه. هلته په افغانستان کې مو په پټه ژوند کول خو د امنیتي غوښونو لزياتې د ورسته پاکستان ته راغلم. طالبانو مې کور پلټلې او زما سرټیفیکټ پیدا کړ او اوس خبرتا افغانستان ته ولاړ شم او طالبان پوښي چې مال برتنویانو سره کار کړي ژوندې به مې پرې نکتی. یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي د غږ د بدلون په شرطي وویل یو خپلوان په افغانستان کې لبرتنوي ځواکونو سره کار کوي خو د طالبانو لوري امنیتي غوښونو ورسته لسیمه وتختید. دی وايي زما یو خپلوان چې زوی په افغانستان کې لبرتنویانو سره کار کړي او څو میاشتې مخکې ورته طالبانو ویلي چې زوی د موږ ته تسلیم کا او غوړو پوښو چې هغه له بهرنیانو سره په کومه برخه کې کار کاوه. لدی ورسته ټول کورنۍ له افغانستانه ووتله. برتانوی ورسپانې ډیلی میل د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته د وړاندې شوې چړنې لمخې په راپور کې ویلي لک تر لګه د برتانوی ځواکونو نه حاصل وخت افغان همکاران یا د کورنۍ غړي چې د برتانیا د دفاع وزارت د اطلاعاتو د افشا کېدلو د تیروتنې لامل غیزمن شوي او وژل شوي. د ورسپانې سې شنبه د اکتوبر 28مه پرته لدی چې وایي دغه چړنې د کوم بنسټ لوري تر سره شوي ویلي چې له 201 درش افغانانو څخه چې د خپل معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شوي او نه حاصل وخت کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې لامل وژل شوی.
په خوست کې یو شمیر پروژې د ملګرو ملتو له لوري اجرا شوي او یا هم تر کار لاندې دي. ځایي اوسیدونکو دا ډول پروژو ته خوشحالي شي خو وایي چې دا ډول پروژې دي نور هم زیات شي.
د خوست په 500 سرحدي ولسوالیو تریزی علیشیر تڼیو ګربزو سپیری او زازی میدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهنې کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 شورغنی زو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4.3 میاشتې په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت موین مولوی محمد اسماعیل غزنوی وویل
دوستي مو پروژه په ولایتو کې عملاً پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو ورسته که به هغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم اوغیتم دا پروژه رسیږي او هغه محروم ولسونه ته ان شاء الله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورن کرخه پراته ولسونه لپاره ټول تر رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډلې زپرانیسته وشوه له هغه ولسوالۍ ده چې تر دې ری خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکو شاکر الله وویل
یو دا نه چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کې بلکې شخصي ځمکه یې زموږ نه کورونا جوړل سیلابونه له امله دا کامرونی کړي دا سنوره ستاسو زشته او زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکو وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وایي
میجه دولت نه ډېره وختونه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاسي سړکونه ویلې د غاسي نوره پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړي دي د غاسي پته شوی دي کنه هیڅ پرامیک ته کیندا سکور نه دی شوی چې میجو ویي چې دا کور داسې جوړ.
یاد دی وی په تیرو دوه لسیزو کې د خوست ریزی علي شیر با کوسپیره سرحدي ولسوالۍ همدارنګه صبری مساخل او قلندر هغه سیمه وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دی پلی شوی او تر دې ری ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اکتوبر په 28مه پوست امر وکړ چې د غزې پر تړنګ پراخ او شدید بریدونه وکړي. نتانیاهو د امر وروسته له هغه وکړ چې د حماس د اوربن په ماتولو تورن کړ. تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې نتانیاهو د کابینې له وزیرانو او د امنیتي او استخباراتي ادارو له مشانو سره د یوې مهمې امنیتي غونډې د جوړولو پریکړه کړې وه. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي له امنیتي سلام مشورو وروسته صدر اعظم نتانیاهو پوست امر کړی چې سمدستي د غزې په ترنګه کې قوي او پراخ بریدونه پیل کړي. بیان د بریدونو د دقیق علت یادونه نه کوي خو یو اسرائیلي پوځي چارواکي کې رويټرز ته ویلي چې حماس د اسرایلی ځواکونو پر یو سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې ده بریټ کړي چې د اید اوربان ښکارا سرغړونه بلل ده. دغه چارواکي زیاته کړه دا د اوربان بل ښکارا سرغړونه ده. نتانیاهو له دې وړاندې هم حماس تورن کړی و چې د برمته او د مړو د بیرته سپارلو په بهیر کې درغلي کړي او ناسم جسدونه اسرایلو ته سپارلي دي. د اسرایلی رسنیو د سه شنبه د راپورونو له مخې هغه تابوت چې حماس د دوشنبه په شپه د یو اسرایلی مړي په توګه سپارلی و د هغه کس نه و چې اسرایل غوښتي و، بلکې دا د بل اسرایلی یرغمل د پاتیشونو یو برخه و چې ډیره برخه لوړاندې اسرایل ته لیږدول شوې و. د نتانیاهو د امر په غبرګون کې حماس اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ به د یو بل برمته مړي د یو بل برم ته مړی چې په یو تونل کې موندل شوی اسرائیل ته وسپاري. خو څو ساعت وروسته د حماس پوځي څنګه القسام قطعو وویل چې دا لیشت ځنډول شوی او د ځنډ علت د اسرائیل له لوري د اوربان سرغړونې دي. اسرائیلي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د رفح ښار په جنوب کې جګړه او د اور تبادله شوې، خو د اسرائیل پوځ له تبصرې ډډه وکړه. په مقابل کې حماس ټینګار وکړ چې دوی لا هم د اوربان شرایطو ته ژمن دي او دا نتانیاهو دی چې له خپلو ژمنو څخه د تیښتې لپاره پلمه لټوي. سره له دې چې د امریکا په منځګړتوب اوربان لا هم نافذ دی، خو دواړه خواوې یو بل د اوربان په سرغړونې تورنوي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د غزې د اوربان د موافقې له مخې حماس ژمنه کړې وه چې ټول ژوندي یرغمل د شاوخوا 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي او اسرائیل هم خپل ځواکونه شاته کړي او بریدونه ودروي. حماس دا هم منلی چې د هغو وژل شویو برمتیاو جسدونه به هم چې لا نه دي موندل شوي وسپاري، خو ویلی دي چې دا کار وخت اړتیا لري ځکه د مړو موندل او له خزلو ایستل ستونزمن دي. خو اسرائیلي چارواکي وایي حماس د ډیرو برمتو د ځای معلومولو توان لري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول شزیاون جونې شکایت کوي چې په هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شویو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
شوارش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنیو چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفیش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل خور وسایل خرڅول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوي او بس حالت کې ده.
د کابل
د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرې کړي. لبه مرغه نږدې کسانو او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار او زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوی چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نرسیدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې شي چې څومره د سمنګ ډاډ ورکو ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سي د خوان هم د سي دی. دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وکړو چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د سي زندگی ولا برابر ده او حتی دا د سي حالت لته لی چې بس دا سبو د وی ور سره ورو دا اوس مې ولا چې دا سبو د وی ور ته دکان کې ولې او دوا خاني کې ولې دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره تنګ کې نور ګوندي دا بیچارم سار راوځي دا زما ورورم کله یو پل لاړ شي یعنی حتی دا چې ډېر خلک دسی دي چې بیګا ته څه علاقه لري.
یادونه ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر افغانانو په ځانګړي ډول پنجون او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولی دي او ان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همداراز سنگرځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونه وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په ویب سټ سربیره په فیسبوک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې هم موږ تعقیبولای شئ. ازادي رادیو څلور ویش ساعته اوریدئ شئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکو مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلما
د ازادي میلما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوي چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر او کار له شاعرۍ سره دی نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه بشي چې د شعر او د شعر الهام ته په کوم سترګه ګوري څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري راځي د ښاغلي راغب لخولي دومره واوري چې ځان په خپل در پیژنې
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلی کې ځګېدل دا نو تقریبا نن څلور پنځوس کالم د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی په کابل کې مې ژوند هم کړی درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی د کابل په ښار کې د بسم الله شهید په نامه لیسته وه چې هغه مې تکمیل کړه د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ دوبۍ نه به مې راوړ نو همدالته مې کاروبار وکړ دی مادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر و کاروبار و هغه دکان هم ده د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی هم مې خپل شاعری کوله هم مې خپل مطالعه کوله هم مې خپل اقتصادي کار مختبی و او هم مې لږ لږ باغداري او باغوانی او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول ځان مصروفه ساتلی نو تر اوسه
مننه د څه شي سره شاعري ګرانه ده له تجارت سره له باغداري سره او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست له کوم یو سره شاعري مشکله ده
شاعري خو د تجارت سره هم اړخ لګي چې هغه اړخ باندې سړی پوسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي دا نوی هغه نظر او باغداري سره خو بیخي اړخ لګي کله چې په یو بڼوال په ایس یا په هغه رول کې ځان واچوي نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی د دوی خدمت کوي یا تاو را تاو کې کېږي دا په هر موسم کې یو نوی رنګ نوی خوند نوی حسن لري نوی ښایست لري نو هغه هره لحظه او هره شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دېنه خوند اخیستی دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټیږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي نو دا بیا قوي شاعري راځي دې کې بیا کپات سي سړي نه بیا به پس په ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي
مګر ښایي یوازې ما سره نه ډېرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي نو تاسو به حتما تجربه کړې وي دا خلک را ته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو
دا خدا سدا چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانگردی و جهان بینی ورته وایو. او بعض کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده دی، وایي نه سفر بشپړ لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په علم او تعلیم کې تاسو یوازې نظري زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ، عملاً دین شان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والوځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالي نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیرو یو قصې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې چې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو زما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونج ښایستونه ته وینې چې په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک څه دي، ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ به څه غونه څه راوړو، څه ورکړو. دا ډېر سړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی تېنه اخذونه کوي، بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړ کوي. ما خیال دغسې دم
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره او خپل هیواد کې د مانویت مسله، خدا مسله وروسته در سره څیړم. اوس زنه پیغام چې د قفقاز د سیمه د سفر شعر براته وایست، او کوم بل کوم شعر راته ولې خو اوریدونکو غواړي پوښي چې د بهر سفرونو تاسو په شعر څومره اثر کړی؟
نو ما دا د بهر ته الوتکه کې یم تیاره کې او شعر لیکلای وو. ما سره که تاسو هغه اجازه ده ته یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. پهانغري توره کټوه باندې ایلنه چای چاینک کې ویشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پرس کې ویشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پن تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زاڼو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو داران، ښه شوه چې کډه شوه او لاړ پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي د خپل تبر په کام به کام وي زما، تر ابد زیر ما زیر ما لرو، دا انگیزه دا با پیغام دی زما. د خپل خاور خزانه بس پرم، سو د ښکلا مظاهره که اوسم، د ویښتابه د هڅېهان دندونه تل به په دې مشاعره که اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د ادا ژباړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د ادا ژباړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه. کور مودان
لتا سوډی رضاعت مننه راغب صاحب ما ستاسو په دې نظم کې ځینې پزړپوري تازه مفاهیم هم ولیدل مخصوصا د پایل په برخه کې په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول د څنګه تاسو ته کاری په دې خاطر دا پښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحث هم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستی دی او که تصادفی راغلی که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې؟
تکال صاحب زه یو دسې یو شاعری کوم په خپل خیال چې څومره یې کوی سم که نه سم کوی. زه شاعری ته تسلیم یم، یعنی خپله په شاعری باندې دسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعري په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي او ته ورته وایي چې نه ایمان دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي. دلته ټکر واقع شو زما په خیال. نو ټکر چې واقع شو شاعري ټکر او احساب دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که دې دا پرې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سې، په جنګ کې سې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعری سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به موږ ورکړو، هره سا یې موږ نه وې ده. ګوره دا مصاحبان څه موږ وکړه، ته کوم ځای چې اوس را رسېدلي یو هغه زمانه لاړه ځتي، هغه بېرته را ګرځوی نه. هو که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا بې خامه خبر ده. پاتې شوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وګمې او تاتر خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع او ته فرمایشنورنه کې دا خو د ګزور شاعري،
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه خو شاعري ده که نه، چې د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم. دا خو بیا داسې چې ته به خپله پېښې د شاعرانو کې دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکال صاحب زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد سره ما درته کمپانی په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ، د شعر ملکې که آزاد و که غزل و که څلوریزه و، حتی مخمس ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمه کوم، یا به تاسو ته ډالۍ کوم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. دا تکمیل دا وړونکی شعر
ډېره لا دې کې د لنډ کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما په خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
شاعرین ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه و دار اخوان راځاره خو موږ د شاعری بیا محدود کړم د خپل ادبیاتو د لمن را ټول کړ او دې ته پرول تو کار دي د ادبیاتو لمن موږ بعد فرق یې مخیال د
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هواد لخپل سیمه وزي او نور هوادونو تزي په غزای کې د مانویت خبره هم یاد شوله. مانویت ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې له افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول تاسو لپاره شونی کیږي؟
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا سنی یا بنا سنی ځکه چې ټولې خبرې سنې نه وي که نه هر سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچور لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلی د کومه ځایه پورې چې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه څه ده. معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته یې وګورې بیا هغه شی په کې نه وي دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې موږ کمپیوټر لرو او دلته موږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بله خوا لاړې نه شي رانه دا مسله بل څه خوا لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ ته نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الزي یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده. که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو شاهین تاسو د دسي د الوت ننداره نه کوئ کوئ نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومېږي ماته چې زما نظریات په څومره سانی.
مننه. شعري مجموعې مو څومره چاپ کړي دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموع کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې نومېږي تقریبا 300 پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل. بله شعري مجموعه دا د نقاشۍ یا زانګې هغه تقریبا 600 پاڼو ته رسېږي. هغه کې بیا اوڅه ژباړې شته اشعار مې ژباړلي دي د دری نه د لویو شاعرانو او په کې یو څه هغه څه ده مثلا بعضې واقعات چې په تاریخ کې تېر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي د مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یوه بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دی کې دي او یوه بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ورېښمینې پیروتې دا لرم دې کې لږ لږ شته. او بله شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې شته بل مجموعه لارم په نام ځانه دې کې بیا لګښت او بل نوې مجموعه لارم په نام د ویان د هندارې ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د دام ویان د هندار د پاس د هندارې مثلا امته خبرې به نه کولی ساکت څه وو ویان دې کنه نو چې دا وڅ مرستانی کوي نه دا هندارې دې او یو دری مجموعه لارم چې دا شپوس په نام ده دې کې بعضي شعرونه واړستا ربایات پکې شته مصنوعي لري او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نور ژباړې لرم مثلا یوه ژباړه لرم په اسلام کې عبادت یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یو بل ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز مسوده ده چې د نړۍ په کرکوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د هڅ رقم بېرته ورغول فکر رقم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بل مجموعه یو بل کتاب د نامه د هغه مپینې تلپاتې ډیوه د میدل روان او د نکاح مسایل د اکسلینی سم نیمایی آقا دا و نیمایی آقا دا بیدل روان پا بارا که دا داری زودی خلق دیر خبر دی او دیر معلومات لری خو پختانه ایت معلومات نلری چی بیدل نکم جای او کلری میواز یا دیبان لری هم خلق نلری نما دا شایم دارل او که آقا سی چی آقا اتوار دیر الوار سطح لیکل سیش رایوی کسی ما راځو تاسو ته ونه یا کوم رئیس دا مې راړلې په سم شک ورپسې مې بیا د تاسو یو څه باندې دي چې دا مې لوی د سټاچ دا واړه واړه شان دي مثلا څنګه څه کې لا څه سپیشل څه کې او لا څنګه څه کې دا څه ښای او مهم شان دي چې ان ون نه به زه کا تاسو د خبرونې وخت اجازه راکړي وو په ولم
کنه مهرباني ویل ولې
او د زبر شه او مطالب نوملار د الله جل جلاله وجود یاشتون د اسلامي امت بری او یا فرقه د بدر غزوا علم یقین او محبت راوري د مسلمان ادب آیا سیاست ښکار ده د تراویل مونږ په بیړه راتنه کې د کار جواب د فرات پر ځای په دیا یا خدمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامي امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجنید د تندر او موسیقی په اړه شرعی حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوی له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه په اسلام کې دموکراسي وعده او مینه
مننه خدای دې کې دې ستې دې ما لتا سننه راغب صاحب په پای کې یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکي شعر خو
با نه
پیږم دا شعر تر هم شعر باندې دا غزل کده غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نامه لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب یو پاکستانی لګیا او دا د افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې په خپل کمپیوټر کې د شکایت یو تیر به د سپیر کې بیا به ویل چې دا مونږه پریکو ځکه مونږه ثرو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږو او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې تومره مصارف وکړو یا په دې لارو تیر ډیر څه ما غځای دا بس د 200 میلیونه ډالر خوتلی او 300 میلیونه ډالر کټمره راځي د کیچې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د سی یو سارک او یو د هغه بارون کې ریل یو پټلې جوړولای شو ځکه بیا کابل په ځوا کې پاتې کیږي موږ په دې لار باندې چیکو خپل تجارت ته ځکه دا باور کوو ځن هغه منځنۍ آسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی ته دا غزل مالک له خدای دې کی ته غرقم صحیح ویلی کني خو امغه صحیح ما باندې تاثیر کړه زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان دا ابلیس خو تکل کړای چې ایمان له سړی واخلي امام حسکت څوکا د واخان له سړی واخلي زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان له سړی واخلي بابا نه د هدهد په لاس راولي کی پیغام بلقی سره پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زورګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سپیلنی دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړی واخلي تاون د پردنو ویش بے موسم پر مختق گلونا خو پرنی کے باران دا سڑی واخلی باور دے نشی دم رخائی سنو کی او طور دا غرون زمرت لال مرجان دا سڑی واخلی شعرون شاعری سر عجیب قانون لری پا هر یو خبر امتحان دا سڑی واخلی اے رب دے مخلوق سر دے توکلی شاعر دا حسن طول واگے پا میدان دا سڑی واخلی ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګای ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګای هر څوک واړی چې ګران افغانستان له سړی واخلي کثر په وطن وشین دراغه و څه پروا چې غېګه تو دا غېګه چې جانان له سړی واخلي
ډېر ښه
خدای دې کې څه صحیح مې لوستلای وی او سم تاسو
ډېره زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب لدینه چې د ازادې میلمه کې مخ خبري وکړي او خپل خلک شیرونه مو واورول قدر من اوریدونکو ل افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادې رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادي میلمه
بل